د ازادي رادیو پی یو سټوډیو ته شراغلاست د ماښام شپږ بجې سوی. دا خبری مجله ز ملالی بشیر وړاندې کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخ وړي. افغان حکومت وایي په افغانستان کې تر خونړیو حملو وروسته به سوله د جګړې له لارې ترلاسه کړي. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا رئیس وایي پر بېګناه افغانانو حملې د اسلام پر ضد عمل دی. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
څرګرځو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي له طالبانو سره د سولې خبرې امکان نه لري ځکه چې هغوی له سلې کرښې انتېر شوي دي. د افغانستان د دیني عالمانو شورا په افغانستان کې وروستۍ خونړۍ حملې په کلکه وغندلې، هغه یې وحشیانه او د اسلامي اساساتو ضد وبللې. پاکستاني چارواکي وایي د افغانستان پولې ته څېرمه کرمه ایجنسۍ کې په یوه چاودنه کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه شپږ غړي وژل شوي دي. خبرونو تفصیل. ورسته هغه چې د امریکا ولسمشر تیر ورځ وویل په افغانستان کې وروستۍ خونړیو بریدونو ته په پام سره متحده ایالات نه غواړي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، د افغانستان جمهوري ریاست نن ورته خبره وکړه او ویل طالبانو ته د سولې د خبرو فرصت ورکړل شوی و چې هغه یې له لاسه ورکړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل افغان ولسمشر ډېر ځلې هڅه وکړه چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینې برابرې شي، خو هغوی په وروستیو مرګونو بریدونو سره له سلې کرښې تېر شول او له دې وروسته به یوازې ازله پوزی لاری ور سره چلن کیږي.
ټول از طریق میدان جنگ بلپنه و ما در میدان جنگ پرنداسته و اینا به جدی به انزوا خواهد رفت و شدت متحمل خواهد شد.
د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو څو مرګونو حملو چې شاوخوا یو سلو دېرش تنه پکې وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو او داعش دواړو په غاړه اخیستی. د دغو پېښو اکثره قربانیان ملکي افغانان دي. دغه موضوع چې ولسمشر ټرمپ په واشنګټن کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له استازو سره د تېرې ورځې په غونډه کې راپورته کړه. له ویل له طالبانو سره په نږدې راتلونکي کې خبرې ځکه ممکنې نه دي چې هغوی په ډېره بېرحمۍ د ښځو او ماشومانو په ګډون بېګناه خلک وژني. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وایي وسلوال طالبان خبرو ته نه دي چمتو او د هغوی او نورو تروریستي ډلو پر ملاتړو د نړیوالو فشارونه په افغانستان کې د حملو د زیاتوالي سبب شوي دي. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې د ناروې له دفاع وزیر فرانک بیک جنسن سره په کتنه کې وکړې. عبدالله وویل د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان سره د افغانستان حکومت دې اټکل کړی و چې د دولت ضد وسلوال مخالفان په تېره بیا طالبان ښایي حملې زیاتې کړي. طالبانو هم نن د امریکا د ولسمشر او د افغانستان د جمهوری ریاست د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي نور له طالبانو سره د سولې خبرې امکان نه لري په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې دوی هم جګړې ته دوام ورکوي. د ناروې دفاع وزیر چې ځواکونه په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې خدمت کوي له افغانستان سره یو ځل بیا د خپل هیواد د مرستو ډاډ ورکړ. د افغانستان دیني عالمانو د دینی عالمانو شورا په افغانستان کې وروستۍ خونړۍ حملې په کلکه وغندلې، هغه یې وحشانه او د اسلامي اساساتو ضد وبللې. د دې شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د دې شورا د اعلامیې د لوستلو په مهال وویل
د وروستۍ ورځو وحشیانه حملې چې په کابل، ننګرهار، کندهار او د هیواد په نورو سیمو کې سر ته رسېدلې، خصوصا د کابل ښار د صدارت چارایي حمله چې سلګونه بې ګناه او ملکي افغانان پکې شهیدان او ټپیان شول په کلکه غندي او هغه غیر اسلامي او غیر انساني عمل بولي.
په دې غونډه کې د دینی عالمانو د شورا یو شمېر غړو د سولې د هڅو په اړه وویل هغه وسلوال مخالفین چې د سولې وړاندیز ردوي د اسلام له احکامو سره په انتزاد کې دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستاني چارواکي وایي د افغانستان پولې ته څېرمه کرمه ایجنسۍ کې نن پر یو موټر د سړک د غاړې بم چاودنه کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه شپږ غړي ووژل شول. د اکبر افتخار په نوم یو سیمه ییز چارواکي وویل دغه پیښه په کرمه قبایلي سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې د دغې کورنۍ د سپرلۍ پر موټر د سړک د غاړې بم وچاودېد. ویل شوي دي دغې کورنۍ غوښتل په سیمه کې په یوې جنازې کې ګډون وکړي. افتخار وویل درې ښځې او درې سړیان ځای په ځای وژل شوي او زیاته کړه دا نه ده روښانه چې دا یو ماینو که په سړک کې ښخ شوی بم. د امریکا خزانه وزارت د هغو 210 روسي چارواکو او هغو بډایو روسي سوداګرو چې ګمان کېږي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري یو لست خپور کړی چې د راتلونکو سختو بندیزونو لپاره په نښه شوي هغه اقدام چې د کرملین غوسه راپارولې ده. د پوتین ویان دمیتری پیسکوف تیره شپه له واشنګټن څخه د دغه لست چې هغه د کرملین رپورټ بللی تر خپرېدو سمدستي وروسته دا یو بېساره اقدام وباله او زیاته کړه چې روسیه به یې په وړاندې احساساتي چلن ونه کړي مګر دا چې هغه وګوري او اغېز یې په دقت وڅېړي. په دغه رپورټ کې چې په غیر رسمي ډول د پوتین لست او د اولیګارش لست په نوم یاد شوی چې پکې 114 لوړ پوړي روسي سیاستوال او شپږ نوي بانفوزه روسي سوداګر چې امریکایي چارواکي وایي له پوتین سره د همکارۍ له لارې ډېر شتمن یا ځواکمن شوي په نښه شوي دي. د دغه اقدام هدف د امریکا د ولسمشر د تېر کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د ادعاو په اړه د روسیې په وړاندې د فشارونو زیاتوالی دی. ولسمشر د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ملت خپل لومړی وینا چمتو کوي. ترامپ په دې ولسمشر په توګه لڅ باندې یو کال دندې وروسته نن شپه ناوخته خپل وینا د کانګرس غړي غونډې ته واوروي. د سپینې مڼې چارواکي وایي د ترامپ وینا به د خوندي پیاوړي او په ویاړلي امریکا د جوړولو پر موضوع متمرکز وي. تمه ده چې ښاغلي ترامپ یو کلن اجراءات به د ونډو د بیو د لوړېدو او د وزګارتیا د کچې د کمولو په ګډون د امریکا له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. ترامپ په دې مالیو د کمولو د هغه قانون ستاینه هم وکړي چې په دې وروستیو کې تصویب شو. ترامپ په دغه وینا کې د بهرنۍ پالیسۍ په اړه د عراق، سوریې او یو شمېر نورو سیمو په اړه هم معلومات ورکړي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. افغان حکومت ټینګار کوي چې تر دې وروسته به سوله د جګړې له لارې ترلاسه کړي. د جمهوری ریاست د ویان د دفتر سرپرست وایي یوازې د هغو کسانو پر وړاندې به د سولې مذاکراتو دروازې پرانیستې وي چې خپله وسله پر مځکه کښېږدي.
دی وایي سوله د جګړې له میدانه ترلاسه کوو، موږ د جګړې په ډګر کې بریالي یو.
د افغانستان د علماو سرتاسري شورا رئیس وایي پر بې ګناه افغانانو حملې په اسلام کې ځای نه لري.
موږ په سولې ایمان لرو او بیا هم ټینګار کوو هغوی چې سولې ته ناراضي دا کاری له دین سره مخالفت دی.
د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال د افغانستان د سولې په پروسه کې د انډونیزیا همکارۍ ته د شک په سترګه ګوري.
که آیا انډونیزیا، پاکستان یا نور هغه هیوادونه چې له تروریستانو سره اړیکې لري چمتو کولای شي چې د افغانستان په خزی کې ګټور او هر اړخیز بحث وکړي کنه؟
په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي. لمر سره اوسئ. تاسو ازادي رادیو اوري. افغان حکومت ټینګار کوي چې تر دې وروسته به سوله د جګړې له لارې ترلاسه کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو د سولې د خبرو فرصت له لاسه ورکړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم تازه ویلي و چې په افغانستان کې وروستوی حملو ته په پام سره امریکا نه غواړي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پوځي لار د ستونزې حل نه دی. اکرام الله اکرام راپور راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو په تړه وای افغان حکومت د راتلونکو عملی او جدي اقداماتو په اړه تصمیم نیسي. خغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د انډونیزیا له ولسمشر سره لیدنې وروسته رسنیو ته خبرې کولې وویل د وروستیو خونړیو پیښو د قربانیانو بدل به واخلي.
وقت انتخاب بر طالبان رسید.
طالبانو ته د انتخاب حق رسیدلی. هغه چې افغانان او مسلمانان دي د خپل خلکو او دین سره دی ودرېږي او هغه چې لدی خاورې سره تړاو نه لري او زموږ د خلکو په وړاندې د جنگ اعلان کوي باید پوه شي چې د دې ملت انتقام ډیر ژر او هر اړخیز اخیستل کیږي.
خاغلی غنی وویل وسلوالو طالبانو په خپلو خونړیو حملو سره وښوده چې دوی زموږ د خلکو د سوله ییز ژوند نه په بېرحمۍ انکار کوي. نوموړي وویل په داسې حال کې چې د وروستیو خونړیو حملو ډیری قربانیان ملکیان دي وسلوالو طالبانو د معمول خلاف بې فکره د پیښې مسؤلیت ځکه ومانه چې په وینا یې خپل بادار له نړیوالې سیاسي انزوا نه وباسي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا هم ویل چې هر هغه څوک چې ځان ته د مسلمان او افغان په نومونو قائل دي باید ثابت کړي چې د دې ډول وحشتونو په وړاندې د ودرېدلو اخلاقي او وجداني جرأت لري. ښاغلی غنی ویل افغانان له نړیوالې ټولنې دا هیله لري چې د تروریزم ملاتړې هیوادونه له دغه کار نه د لاس اخیستو په هدف تر فشار لاندې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د مرکز کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې خونړۍ او تروریستي حملو زیات شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واړوله. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د کابل ښار د جمهوریت روغتون مخ ته په یو موټر بم انتحاري حمله کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر وینا 103 تنه وژل شوي او له 200 ډېر ټپیان دي. که څه هم وسلوالو طالبانو د دې حملې د مسؤلیت منلو تر څنګ یې دا وکړه چې په یاد انتحاري حمله کې له 200 ډېرو پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې. خو د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک تېره ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې په دې پیښه کې یوازې 15 پولیس وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ولسمشر تازه څرګندونې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو په معنا بولي. له ډلې باري آرس ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې امنیتي ځواکونه به د مخالفینو په وړاندې خپل پوځي عملیات تیز کړي.
دغه نن او پرون په افغانستان کې ډېر شدید عملیات په ولایاتو کې د طالب په وړاندې باندې روان دي. نو غچ اخیستل داسې نه دي چې پر دې میدان باندې د انفجار وسو بیا پر دغه میدان باندې خلک طالب راولي مړي. په ټوله کې باید وایو چې د ولسمشر بیانیه او خلکو ته ډاډګیری نه و په دې کې شک نشته.
ښاغلی عریض ویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نړۍ د استخباراتو جګړه جریان لري او تر بل هر وخت زور اخیستې افغان امنیتي او کشفي قانونه په بشپړې ځواکمنتیا خپلې دندې ترسره کوي. د ویل افغان حکومت باید خپل مخالفینو ته د پرمختګ او اقتصاد لاري ماتې ورکړي. نو موړي له نړیواله ټولنې هم غوښتنه وکړه چې د خپل ژوندونو او تړونونو لمخې باید له افغان حکومت سره په استخباراتي برخه کې همکاري وکړي. دا په داسې حال کې چې د امنیتي چارو یو شمېر نور کارپوهان او سیاسيون بیا د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو پړه پر افغان امنیتي مسؤلینو اچوي. وایي دوی د خپل مسؤلیتونو د پرځای کولو او دې برخې ته د پام اړولو پر ځای په سیاسي مسایلو بوخت دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم ایزتیار نن ازادي راډیو ته ویل تر اوسه روښانه نه ده چې د پاکستان په ګډون د ترکرۍ ملاتړ کوونکي هیوادونه له انډونیزیا سره د افغانستان د قضیې په اړه هر اړخیزه بحث ته چمتو دي کنه. بلخوا د چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د سولې په برخه کې افغانستان ته د انډونیزیا د ولسمشر سفر له اهمیته ډک بولي. وایي د سولې په برخه کې د دې هیواد تیر کورني تاریخ ته په کتو فکر کوي چې انډونیزیا به د افغان سولې په برخه کې هر اړخیزه همکاري وکړي. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور اورو.
د مشرانو جرګې لومړی مرستیال که څه هم افغانستان ته د انډونیزیا د ولسمشر سفر د ښې حکومتوالۍ اقتصادي پرمختګ او ډیموکراسۍ په ټینګښت کې ګټور بولي، خو د سولې په برخه کې ورته د شک په سترګه ګوري. محمد علم ایزدیار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل لا هم روښانه نه ده چې انډونیزیا کولی شي په ترهګرو ډلو لازم فشار راوړي او کنه.
تر اوسه روښانه نه ده چې دوی یعنی انډونیزیا په وسلوالو ګروپونو طالبانو او تروریستي ډلو لازم فشار راوړلی او دوی د سولې خبرو ته چمتو کولی شي کنه. بله مسله دا چې آیا انډونیزیا پاکستان یا نور هغه هیوادونه چې له تروریستانو سره اړیکې لري چمتو کولی شي چې د افغانستان په قضیې کې ګټور او هر اړخیز بحث وکړي کنه.
ښاغلی ایزدیار سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار پر پاکستان د فشارونو زیاتېدل بولي. وایي نړیواله ټولنه باید پر یاد هیواد خپل فشارونه نور هم زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو په یو رسمي سفر افغانستان ته راغی او له ولسمشر غني سره یې تر کتنې وروسته یوې ګډې خبري ناستې ته وویل هیواد یې چمتو دی چې له افغانستان سره د سولې راوستلو په برخه کې مرسته وکړي. د انډونیزیا ولسمشر دا هم وویل هیواد به پر سولې سربیره له افغانستان سره پر اقتصادي، سوداګریزو، زیربنایي چارو او نورو بیلابیلو برخو کې هم مرسته او همکاري وکړي. د انډونیزیا ولسمشر له دې وړاندې پاکستان ته تللی او له خپل پاکستاني سیال ممنون حسین سره د کتنې پر مهال د افغانستان، انډونیزیا او پاکستان د دینی عالمانو د یوې ګډې کمیټې د جوړولو وړاندیز کړی و. په همدې حال کې د افغانستان د علماو شورا رئیس قیام الدین کشاف د سه شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې د افغان سولې په برخه کې د اندونیزیا د ولسمشر د سرګندونو هرکلی وکړ او د درې واړو هیوادونو د عالمانو د ګډې کمیټې جوړول یې مثبت ګام یاد کړ. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم د سولې په برخه کې افغانستان ته د اندونیزیا د ولسمشر سفر لا اهمیت ډک بولي وای. د افغانستان د ستونزو د هواري په برخه کې د یاد هیواد رول مهم دی. له ډلې فیض محمد ځلان ازادي راډیو ته وویل
اندونیزیا د خپل معاصر تاریخ د کورنیو جګړو تاوتریخوالي ډېره اوږده مخینه لري او په دې برخه کې ډېرې بریالۍ هڅې کړې دي. دویم داسې اندونیزیا د یو مسلمان هیواد په توګه باندې د خپل پاک نیت له مخې نه هم کولای شي په افغان سوله کې یو مثبت رول ولوبوي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په خپلو تازه سرګندونو کې ویلي وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو اترو فرصت له لاسه ورکړی او تر دې وروسته به سوله د جګړې له لارې ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره ویلي فکر نه کوي چې د امریکا متحده ایالات دی اوس مهال له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره چمتو وي. خو ښاغلی زلان د امریکا او افغان حکومت تازه سرګندونې له احساساتو ډکې بولي وای. دا ډول سرګندونې جګړه اوږدوي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو ازادي راډیو اوري. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا په کابل او دین ولایتونو کې د ورستوي خنړۍ پیښو پر وړاندې خبرونه شو دلې دي. د دغه شورا رئیس نن په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل دا ډول حمله په اسلام کې ځای نه لري او دوی غندي. په ورته وخت کې شمیر نور دینی عالمان بیا وایي هغه چې د سولې له پروسې سره نه یو ځای کیږي په ښکاره له دین سره مخالفت کوي. محمد حدیث پردیس په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د علماو سرتاسري شورا په کابل او ځینو ولایتونو کې وروستۍ خونړۍ حمله وحشیانه او غیر اسلامي وبللې. دغه شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف د سې شمې پورس په کابل کې یو خبري ناستې ته ویل چې دوی دا ډول حمله په کلکه غندي او په خبره دا ډول حمله په اسلام کې جواز نه لري. د خغلی کشاف په خبره په دا ډول حملو کې اکثر ملکی وګړو ته مرګوب لاوړي چې د اسلامي احکامو خلاف عمل دی.
د وروستۍ ورځو وحشیانه حمله چې په کابل، ننګرهار، کندهار او د هیواد په نورو سیمو کې سر ته رسیدلی، خصوصا د کابل ښار د صدارت چارایی حمله چې سلګونه بې ګناه او ملکی افغانان پکې شهیدان او ټپیان شول په کلکه غندي او هغه غیر اسلامی او غیر انسانی عمل بولی.
نوموړي دغه شان په پاکستانی علماو جدي انتقاد وکړ. وی ویل چې هغه په یو ورخیز ډول انتحاري حمله یوازې په پاکستان کې ناروا بللی دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو شاوخوا لسو ورځو کې کابل او یو شمیر ولایتونه د خونړیو حملو شاهدان دي. له دغو حملو خونړۍ هغه د شنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت پخوانۍ ودانۍ ته څیرمه د جمهوریت روغتون مخې ته وشوه چې د کورنیو چارو د وزیر په خبره له کابل 103 تنه ووژل شول او 215 تنه ټپیان شول. دغه شان د تیرې دوشنبې په ورځ د کابل په لویدیز کې د 111 فرقې د یو کنډک په جزوتام حمله کې د ملي اردو 11 سرتیري ووژل شول او 14 تنه ټپیان شول. تیرونی د کابل په انټر کانټینینټال حمله کې هم 22 تنه ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. په کندهار او هلمند ولایتونو کې هم انتحاري او وسلوالو حملو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمان د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرېدو په تړاو د افغان حکومت هڅو ته په اشاره سره وایي هغه وسلوال مخالفین چې سوله نه کوي دا ډول اعمال یې له اسلامي احکامو سره په ټکر کې دي.
افغانستان من حیث کشور اسلامي،
افغانستان د یو اسلامي هیواد په توګه د دینی نصوصو په اساس موږ په سولې ایمان لرو او بیا هم ټینګار کوو هغوی چې سولې ته ناراضي دا کاری له دین سره مخالفت دی.
دغه شان مولوي سمیع الله ریحان یادې خبري ناستې ته وویل چې افغانانو د جګړې ماهیت پیژندلی او په خبره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ملي بسیج ته اړتیا ده. د ښاغلي ریحان په خبره د افغانستان وضعیت ډیر حساس او نازک دی او باید ټول سیاسي اختلافات پرېږدي او د هیواد د سیاسي او امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره سره یو لاس شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو آزادي رادیو اوري د کندهار په سپین بولدک او شاولې کوټ ولسوالیو کې د پولیو دوه نوې پیښې ثبت شوې دي. چارواکي وایي چې په دې سره په کندهار کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 9 ته لوړ شوی دی، چې شپږ یې په شاولې کوټ ولسوالۍ کې، دوه یې په سپین بولدک ولسوالۍ کې او یوه یې په کندهار ښار کې ده. محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور راکوي.
د کندهار د امیر اختیار ریاست د کتلوي مافیات امیر ډاکټر عبدالشکور نصرت د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو دغه تازه پیښې د سپین بولدک ولسوالۍ په محمد نبی کلي او د شاولې کوټ ولسوالۍ د چنارتو په شمزو کلي کې ثبت شوې دي. د نصرت په خبره دغه فلج شوي ماشومان چې یو هلک او بل نجلۍ د شاوخوا دوه دوه نیم کاله عمر لري.
نوم یې فرید احمد دی، د یو دیرشو میاشتو دی. پرون یې پیښه مثبت شوې ده او د ده ادرس یې دی، هغه د محمد نبی کلی دی په بولدک کې. د شاولې کوټ دا بیا د شلو میاشتو د نجلۍ ده، نوم یې نادیه ده، د پلار نوم یې محمد زئی دی. دا بیا په خپله په هغه انسیکیور ساحه کې ده، ساحې ته مو لاسرسی هم نه درلود. تقریبا اووه اته میاشتې هلته کمپاین بند و، د واکسین کمپاین ته هېڅ اجازه مخالفینو نه ورکوله. دا په هغه ساحه کې دی، د چینارتو په ساحه کې دی، د شملزو په نامه باندې یو کلی دی، په دې کلي کې د دوی کور دی.
نصرت وایي د سپین بولدک فلج شوي ماشوم درې دورې واکسین اخیستی وو، خو د شاولې کوټ پیښه په هغه سیمه کې رامنځته شوې چیرې چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا د واکسین پر کمپاین بندیز لګول شوی وو.
دا ساحه بیا د مخالفینو تر لاس لاندې ده، هلته د واکسین کمپاین تقریبا اووه اته میاشتې دا کمپاین بند و. صرف په دې کمپاین کې زموږ پرون افتتاح شو دا کمپاین، په دې کمپاین کې اجازه ورکړې ده، اوس زموږ کمپاین په دې ساحه کې روان دی.
چارواکي وایي په کندهار کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 9 ته لوړ شو، چې شپږ په شاولې کوټ ولسوالۍ، دوه په سپین بولدک ولسوالۍ او یوه په کندهار ښار کې ده. د چارواکو په وینا په کندهار کې د پولیو د پیښو د زیاتوالي لاملونه د غیر معیاري تشنابونو زیاتوالي، د چشاک لپاره د پاکو اوبو نشتوالی، د ماشومانو د تغذیه ناسم وضعیت، د لاسونو مطلق نه پریولل او په ټولیزه توګه ککړ چاپیریال دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو ازادي راډیو اوري. د افغانستان د موسیقي دوه مشهور هنرمندان وفات سول. یو یې مشهور سرندر غونکی عبدالرشید چې په ماشینی مشهور وو، او بل محلي سندرغاړی مولا تاج محمد سرپولی چې دواړو د افغانستان د اصلي موسیقي لپاره د خپل ژوند ډیره برخه وقف کړې وه. نور تفصیل له نوریاس نوري څخه اورو.
په دې نغمه کې مو د سرندې د موسیقي د هغې آلې غږ واورید چې د افغانستان یو نامتو غږونکی سترګې له دې دنیا پټې کړې. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون مشهور سرندې غږونکی عبدالرشید چې په ماشینی مشهور و، د اوږدې مودې ناروغۍ له امله د څه باندې 80 کلنۍ په عمر سا ورکړه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان صابر محمد نن ازادي راډیو ته د ماشینی د مړینې د خبر په تایید وویل چې هغه د هیواد یو تکړه سرنده غږونکی و چې خپل ټول عمر د هیواد د اصلي موسیقي ودې ته وقف کړی و، او په هیواد کې دننه او بهر د موسیقي په مختلفو کنسرتونو او محفلونو کې سرنده غږولې ده. خلی صابر وای د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هغه هیڅکله هم نه و هیر کړی، او په روغتونونو کې د بستر په مهال ډیر ځلې پوښتنه کړې او مرسته یې ورسره کړې ده. ماشینۍ د لوګر ولایت د مشهور سندرغاړو استاد دوری لوګری زوی او د سلام لوګری ورورو. افغانستان نن یو بل محلي مشهور سندرغاړی هم له لاسه ورکړ.
ویدان چیقیب باقتن یارم چمنگه، شلدر دیدی بلاغلرین گوینینگه.
داد مولا تاج محمد سرپولی غو چې د جوزجان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نن د مړینه خبر ورکړ. عظیم الله رحمان یار په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې سرپولی د 22 کلنۍ په عمر وفات شو. د هغه په وینا سرپولی چې له 500 کلونو رئیس خلکو ته په دری، ازبکي، ترکمني او پښتو ژبو نعتونه، رزمي، حماسي او ښکلې سندرې ویلي، په خلکو ډیر ګرانو. چارواکو د دواړو هنرمندانو مړینه د افغانستان د موسیقي د هنر لپاره لویه ضایعه بلل ده.
سهار چقم چمن یا گل یزیدی، اوتم کوزیدی یو نرگس کوزیدی،
تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اوري. اوس هم د ساينس په نړۍ کې د ځینو نویو تحولاتو په اړه له عصمت سروان څخه اورو.
نیوزیلند په وروستیو کې د شیشو د یوه تو په شان سپوږمکۍ فضا ته ولیږله چې د لمر رڼا مځکې ته منعکس کړي. لاب راکټ کمپنۍ د جنوري په یوویشتمه دا توغندی له نیوزیلند څخه فضا ته ولیږه. دې راکټ له ځان سره د درې تجارتي سپوږمکیو تر څنګ یو شیشه یي توپ چې هیومینټي سټار نومیږي هم له ځان سره د مځکې مدار ته یوړ. د هیومینټي سټار یا شیشه یي توپ قطر نږدې یو متر دی او د شیشو له 15 پینلونو څخه جوړ شوی دی چې د لمر وړانګې منعکس کوي. دا وړانګې به د مځکې ټول اوسیدونکي لیدلی شي. دا له جنوبي نیمکرې څخه فضا ته لومړنی تجاري سپوږمکۍ ده چې سږ کال لیږل کیږي. دا سپوږمکۍ به 9 په خپل موقعیت کې پاتې شي او بیا به یې د مدار ارتفاع کمه شي او د مځکې په اتموسفیر کې وسوځي. تر دې وړاندې روسانو ویلي وو چې په دې فکر کوي چې داسې سترې هندارې د مځکې په فضا کې ځای پر ځای کړي چې ستر ښارونه د شپې په مخ روښانه کړي.
تاسو آزادي راډیو اوري او اوس هم د ځینو اوریدونکو څرګندونې اورو.
ستاسو له پیغامونو
زه د آزادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه محمد خالد وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوم پیغام پریږدم. موږ د سرلی د ودروي سه پتروسه د سترلنګ د موسسې سره موږ روزګان ته تللي یو. د روزګان کمپ په کوچو سپک د راتویل شوی په کندور کمپ کمانډانه کې د سوالي کوچ کار چاول شوی. د ودروي سه مصرفونه هم شي په هوټلو کې پیسې نموش په موږ په ځای نور نفر لګلې دي. د پاراو د کندور او د روزګان په نامه چې دا محلي نفر دي. ولې د موږ سره حکومت ولې د موږ سره داسې ظلم کېږي؟ نه دي موږ ماشینه را کړي، نه دي موږ تقاوت را کوي، نه ښه را کوي چې موسقه ته لاړ شي وسطې ولا سړی هغه پیسې ورکوي تقاوت. یوه ورځ نه بېکاره کېږي. موږ چا ته سیده شکایت وکړو. وسلام، ډېره مننه د آزادۍ راډیو.
السلام علیکم. ما سلام دې راډیو آزادی کارکونکو اوریدونکو دا ورسیږي او زما دا هیله ده تاسو نه چې د متقاعدینو معاشونه څنګه نه ورکوي او نوبت ته مه ګورئ. هیله کوم زما پیغام لوړو چارواکو ته ورسوئ. وسلام به احترام.
د ازادي راډیو د ځینو اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. اوس هم یو نړیوال موضوع ته ځو. ولسمشر ډونالد ټرمپ ملت ته خپل لومړی وینا چمتو کوي. ټرمپ به د ولسمشر په توګه له څه باندې یو کال دندې وروسته نن شپه ناوخته خپل وینا د کانګرس ګډې غونډې ته واوروي. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې د ټرمپ وینا به د خوندي، پیاوړي او ویاړلي امریکا د جوړولو پر موضوع متمرکزوي. فرشته جلال زین نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په راتلونکو 2 ساعتونو کې د امریکا کانګرس ته حاضر سي او د امریکا پر وضعیت خپله کلنۍ وینا به وکړي. دې ته سټیټ آف د یونین سپیچ یا وینا ویل کېږي چې په دودیز ډول یې د امریکا هر ولسمشر د جمهوري ریاست په 2 کال د جنوري میاشتې په 1 نیټه د کانګرس دواړو خونو ته کوي. سپینه ماڼۍ وایي د جمهور رئیس ټرمپ د دې لومړۍ وینا زړی به د امریکا د امن، سرلوړۍ او پیاوړتیا لپاره هڅې وي. داسې ګڼل کېږي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د خپل جمهوري ریاست په لومړي کال کې د امریکا د اقتصادي ودې یادونه او ستاینه وکړي. هغه به په ځانګړي ډول د امریکا د اسهامو په مارکیټ کې د اسهامو د بیې د لوړېدو او په امریکا کې د بیکاری د فیصدۍ د ټیټېدو یادونه وکړي. ډونالډ ټرمپ تیر کال د جنوري په 6 نیټه په سپینه ماڼۍ کې خپل کار پیل کړ. هغه په وروستیو کې د مالی کمولو قانون توشیح کړ چې په اړه به یې وشغیږي او همدارس شای په خپله نننۍ وینا کې امریکا ته د مهاجرت پر سختو پالیسیو او د زیربنایي پروژو لپاره د خپل حکومت پر کارونو رڼا واچوي. ډونالډ ټرمپ د یکشنبه په ورځ پر ټویټر ولیکل چې د امریکا اقتصاد په وروستیو 2 لسیزو کې تر ټولو په ښه حالت کې دی او هیڅکله دومره زیاتې سوداګریزي پروژې امریکا ته نه وي ورغلي لکه د حکومت په وکال کې چې ورغلي دي. د بهرني سیاست په برخه کې به جمهور رئیس ټرمپ پر دې خبرې کوي چې د اتلانتیک د دواړو غاړو هیوادونو سره د تجارت او په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو له تړونو وتلی او د خپل حکومت د بریالیتوبونو په لیست کې به یې شمار کړي. د بهرني سیاست د بری یو بل ټکی به چې ولسمشر ټرمپ شای په نننۍ وینا کې رڼا ورباندې واچوي په عراق او سوریه کې د داعش ماتې دلوي. د شمالي کوریا پر ضد د کلک دریځ غوره کول او بیت المقدس ته د اسرائیل د پلازمینې په توګه رسمیت ورکول به هم د خپل حکومت د بهرني سیاست په بری کې شمار کړي. څارونکي دې ته ګوري چې جمهور رئیس ټرمپ په خپل دی وینا کې د افغانستان، شمالي کوریا یا ایران په اړه کومه لویه او نوې خبره اعلان کړي که به پر خپل پخواني سخت دریځ اکتفا کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د مذاکرو هر امکان په لنډ وخت کې رد کړ. د ازادي رادیو پښتو خبری مجله پایته ورسیده. د دری خبری مجله اوریدو ته زما له همکار مصطفی سرور سره اوسئ.